گرانو او قدر من اوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان د مهمو پیښو په اړه بېلابېلې مقالې لیکلي دي. ډېرو لویدیځو ورځپاڼو د امریکا د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونو ته چې د امریکا د کانګرس یو کمیټې ته کړي دي پام اړولی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ وویل چې دی به د ډېر ژر ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د افغانستان په اړه انتخابونه وړاندې کړي او زیاته کړه چې دغه ستراتیژي به یوازې په جګړه ځپري افغانستان متمرکزه نه بلکې سیمه به رانغاړي. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان روان وضعیت په روسي میاشت کې ډېر خراب شوی دی او امریکایي چارواکي هم دا منلی چې په دې هېواد کې جګړه چې له پیلې شاوخوا شپاړس کلونه وځي یو درېدلی حالت غوره کړی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې دفاع وزیر چې د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونې کولې وویل موږ دغه وضعیت ته په پام سره ډېر ژر ولسمشر ته خپل وړاندیز وړاندې کوو چې ډېر ژر پریکړه وکړي. د هیل خپرونې په دې اړه لیکي متیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ټرمپ اداره افغانستان ته د نورو سرتیرو په استولو غور کوي چې طالبان او نورو سخت دریځو ډلو په وړاندې جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. د خپرونې په وینا هغه هېواد چې د میتیس له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې په ننګهار ولایت کې د امریکایي ځواکونو د موټرو پر کاروان په سړکې پر ایښودل شوي مین وچاودله. که څه هم په دې پېښه کې امریکایي سرتیرو ته زیان نه ورسېدی خو د خپرونې په وینا دوه ورځې مخکې په همدې ولایت کې درې امریکایي سرتیري یو افغان سرتیرو په ډزو ووژل او یو بل یې ټپي کړ. واشنگتن پوست ورځپاڼه هم د امریکا دفاع وزیر د وروستۍ څرګندونې هغه برخې ته پام اړولی چې متحده ایالاتو د پوځي اډو د بندولو په اړه یې کړي دي. دفاع وزیر له کانګرسه وغوښتل چې پوځ ته اجازه ورکړي چې اضافي اډې وتړي. د واشنگتن پوست په وینا پنټاګون یا دفاع وزارت ویلي چې په دې کار سره به په میلیارډونو ډالره سپما کړي. د امریکا دفاع وزیر د استازو جرګې ته د پوځي خدمات کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې پنټاګون به اوس وخت کې له هغه حده چې په عملیاتو کې ورته اړتیا ده او ترې کار اخیستل کېږي ډېر تاسیسات لري او د یو شمېر غیر ضروري اډو او تاسیساتو په بندولو سره به د پنځو کلونو په موده کې لس میلیارد ډالره سپما شي. همدارنګه د کابل چاپ نني ورځپاڼو د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي او د دې هېواد د روانو ترینګلو امنیتي حالاتو په اړه لیکنې او مقالې خپرې کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د امریکا په نوې تګلارې کې پر پاکستان فشار شته پوښتنه مطرح کړې ده او لیکلي دي ویل کېدل چې تېره میاشت به د افغانستان په اړه د ټرمپ تګلاره اعلانېږي خو لا هم سپینه ماڼۍ په دې حاله څه نه وایي. د سر مقالې لیکوالي کې د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د جګړې پر ځای پر سوله تمرکز وشي خو دا چاره د ټرمپ په نوې تګلاره کې نه ښکاري. په سر مقاله کې د امریکا دفاع وزیر له قوله راغلي چې د امریکا نوې ستراتیژي به یوازې په جګړه کې ځپلي افغانستان تمرکز نه کوي بلکې سیمه ییزه به هم وي. د سر مقالې لیکونکي په باور د ښاغلي متیس له خبرو داسې ښکاري چې نوملي به په پاکستان کې د وسلوالو خوندي ځایونو ته اشاره کوي. میلیارمن خپلواکي ورځپاڼې پاکستان بیا د ترورستان د ملاتړ کوونکو هېواد په توګه لا ډېر رسوا شي. ترینوال لاندې په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې پاکستان تر بل هر وخت د نړیوالو تر سخت فشار لاندې دي نو ځکه هڅه کوي چې د څو اړخیزو ناستو په ترسره کولو ځان له دې فشاره راوباسي. سر مقاله وړاندې لیکي که څه هم افغان حکومت دا ویلي چې له ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه اسناد او شواهد ناټو او امریکایي سناتورانو ته وړاندې کړي دي خو افغان حکومت ته پکار ده چې د پاکستان د منځوي کېدو په برخه کې له رامنځته شوي فرصت څخه لا زیاته ګټه واخلي. همدارنګه د افغانستان د وروستۍ نورو پیښو په اړه دا چې په کابل کې د مظاهره چانو او حکومت ترمنځ به دا اوسني بحرانونه او جنجالونه به څه ډول ختمیږي او څوک په دغه وروستۍ حوادثو کې مسؤول دي، آیا لویه جرګه او یا ملي اجماع کولی سي چې اوسنی پرابلم حل کړي او نورې کمې لارې دي چې بیا هم هغه عملي شي او همدارنګه د افغانستان په وزارتونو کې په خاص ډول په د کورنی چارو او د بهرنی چارو په وزارت کې د فساد د پیدایش د علتونو او دا چې څنګه دا فساد د منځه ولاړ سي او همدارنګه څنګه کیدای سي چې د دغو اوسني بحران څخه د افغانستان خلق او هیواد وژغورل سي، د دغو ټولو سوالونو په اړه مو په کابل کښې دغه مرکه کړې ده چې ستاسو توجه ورته راګرځو. قدرمنو دوستانو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي جنرال عتیق الله امرخیل همدا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وپوښتمه. جناب جنرال صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنله. مننه، مهرباني مو ده. جناب جنرال صاحب، د امریکا دفاع وزیر دغه هیواد ولسی جرګې ته ویلي دي چې د افغانستان باره ډېر ژر خپله تګلاره ولسمشر ته وړاندې کړي او پر دې ټینګار کړی دی چې د سیمو هیوادونو نږدېوالی هم په دغه تګلاره کې شامل دی. ستاسو د نظره څه ډول یو تګلاره به د افغانستان لپاره ګټه ولري او همدارنګه د سیمې هیوادونو د نږدېوالي څخه به د دې هدف څه وي؟
نو تر اوسه خو د دې تګلاره ده چې روښانه معلومه شوې نه ده، خو یو څه ناڅه چې موږ ته واضح شوي دي هغه دا ده چې د دې ټوله په تګلاره کښې په جنګي مسایلو باندې تعقیب شوی ده او د سربازانو په لیږلو باندې یا د کومکونو په حساب باندې او همدغسې د سیمه ییزو هیوادونو مسایل هم پکې طرح شوي دي. نو په حساب باندې داسې ده چې د هندو پاکستانو هغه چې د چینو دغه مملکتونو چې په اطراف د افغانستان کښې دي دوی مسایل هم پکې شوي دي، خو تر ټولو د مخه د موږ دپاره ضرورت د افغانستان دپاره ښه ده چې په تګلاره کښې دا شی وجود ولري. نو دا یو څه ګټه کولی شي، ځکه چې د امریکا د دفاع وزیر ویلي دي چې په افغانستان کښې جګړه ګټونکې نه ده او جګړه لا پسې په پراختیا په حالت کښې ده. تقریبا شپېته فیصده خاوره د پاکستان یا افغانستان د دولت په لاس کښې ده او نوره بیا د طالبانو په لاس کښې ده او طالبان ورځ تر بلې پیاوړی کېږي. د دې خاطر باندې ضرورت دی چې دغه کومکونه چې امریکا ورته ورکوي دا زیات شي او په څنګ د دې کښې چې هغه سابقه چې لږنه کم نه شي او چې سربازان یې څه ولیدل شي. خو اصلي مسله دې کښې ده چې چېرته امریکا غواړي چې رښتیا باندې هم په افغانستان کښې جګړه ودرېږي او په افغانستان کښې امن راشي، سوله راشي. د جګړې خلک معلوم دي، هغه څوک چې د افغانستان جګړې ته لمن وهي، هغه څوک چې افغانستان کښې جګړه غواړي، هغه څوک چې هدف لري، هغه یو بخش چې پاکستان ده، یو بخش چې هم ایران ده او یو بخش چې هم عربي ممالک دي. دا ټول هغه خلک دي چې د ترهګرو شاته، د طالبانو شاته، د داعش شاته ولاړ خلک دي. نو په دې خاطر تر دې چې دغه مسایل په دې شکل باندې حل نه شي، هغه مرکزونه چې پاکستان کښې هغه وچ نه شي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه په ښو وسلو سنبال نه شي او په څنګ دې کښې هوایي ځواک کښې تقویه نه شي او ډېر ژر تقویه نه شي. دا جګړه نو داسې نه شي کېدی چې موږ ستراتژي به طرحه کوي او د خلکو خبره به زر زر نه مرو چې بیا یې لغمان مې رسه دا به تر څوم کال پورې دا به کېږي او جګړه په افغانستان کښې روانه ده، بدبختي روانه ده، هره ورځ وینې تویږي، هره ورځ نوي دي، هم په ملکي ساحه کښې هم په نظامي ساحه کښې هغه به دا تګلاره را وځي. دغه مشکلات په په تګلاره کښې په نظر کښې ونیسي او یو بخت د تګلارې هغه خپلې سرې دغه شي وګورئ چې څه رقم کېدی چې افغانستان په سوله را شي، ځکه وایي نو جنګ د سوله ډېره مشکله ده.
مننه. تاسو د سولې په اړه وویل، د افغانستان حکومت د نورو همسایه هیوادونو په غوښتنه بیا غواړي د پاکستان سره د سره خبرې شروع کړي، چې د شانهای په غونډه کې ولسمشر د پاکستان د لومړي وزیر سره دا پریکړه کړې ده چې څلور اړخیزه غونډه به د سره بیا شروع کېږي. ستاسو نظره، آیا پاکستان دا وارې صادقانه په دا خبرو کې ګډون وکړي، په داسې حال کې چې چین غواړي دغې لارې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر د افغانستان او پاکستان کښې یارامي راولي چې د دوی د اقتصادي کمربند لاره تېره سي؟
نو اگر اسی دانه که دی پاکستان یو دی پاکستان خپل حکومت ده او یو دی پاکستان د استخباراتي ایفای ده قدرت اصلا د نظامیانو په لاس کې ده د نواز شریف په لاس کې نشته نو په دې خاطر باندې ډېرې دغه شناختې شوي دي ډېرې ورې شناختې نورې هم وشي تر هغې پورې چې پاکستان د خپلو اهدافو نه وانهږدي هغه اهداف چې ایفای سره دي هغه اهداف چې د خپلو نظامیانو سره دي چې هغه وغودي چې افغانستان کې امن و امان ته لاره خلاصه نه کړه خپله دولت یې افغانستان سره ډېرې محسوس شوي دي ډېرې وعدې یې هم ورکړي دي او غوښت نن یې وعده ورکړي سبا په افغانستان کې او په کابل کې انفجارات شوي جګړې شدت پیدا کړی بله ورځې لارې بندې کړي دي دې ته څوک نه خوشبین دي او نه څوک پاکستان څوک اعتماد کوي نه اعتماد پرې شته او خپله چین هم دا لېږلې زشته کړي دا اول دفعه نه ده اول دفعه نه ده بلکې دا په دفعاتو باندې چین دا لېږلې کړي مګر پاکستان نظامیان د پاکستان کوشش د دې کوي چې خپل اهداف په افغانستان کې د زور له لارې د جګړې له لارې مخته وځي هغه هم د نیابتي جګړې څخه زه دې لاستې ته نه خوشبین یم او نه خوشبین کېدای شم او نه نتیجه ورکوي تر هغه وخته چې خپل امریکي په پاکستان باندې زور وانه چې پاکستان هغه لاره چې دی تعقیبوي هغې نه را ونه ګرځي مراکز ورسره زرو له دی نه یې نیسي تر هغه پورې دا ناستې هېڅ فایده نه
د کابل په ناسته کې چې څو ورځې مخکې جوړه سوله د سیمه ییزو هیوادونو همسایه هیوادونو په ګډون اشرف غنی واضح وویل چې پاکستان څه زموږ څه غواړي دی د راوړي موږ ته دې ووایي چې پر هغه باندې بحث وکړو او دوی موږ په مقابل کې نیلن شوې جګړه اعلان کړې ده چې د هغه نه وروسته بیا پاکستان دا غوښتله چې دوی سره وګوري یعنې دغه ناستې د کابل به پر دوی باندې کم تاثیر کړی وي
پاکستان زیوا ته نږدې شوی دی لپاره د دې چې له انزوا نه ځان وباسي لپاره د دې چې امریکې ته او ناټو ته او نورو امسایه ملکو ته دا ورسي چې پاکستان حاضر ده افغانستان سره کومک وکړه د سولې په لاره کښې د امنیت په لاره کښې ځکه دغسې کله کله دغه شیطاني سیاستونه مخکې بیایي د هغه به مخکې سیاست ده نن هلته وایي سبا بل څه وایي کله چې دا مملکتونه د هغه لږ ارامه شي اوس امریکا هم سنا هم دا ټولې وویني چې اعتراضګرو ملاتړ کوونکی پاکستان ده خپله ترامپ هم په خپلو خبرو کښې په عربستان کښې هم دا خبره وکړه اوس پاکستان ځانته ځانته دیني خمیري جوړوي داسې جوړوي چې د رنجوا نه ځان وباسي اما دغه څه حالاتو کښې لکه د مزه کښې د څه شي شکې د بازي کوي اما حقیقت خبره دا ده چې پاکستان رښتینی سیاست په افغانستان کښې نه به وایي او نه رښتینی ده او نه به رښتینی وي ځکه چې دوی خپل اهداف لري د هغه اهدافو نه نه تېرېږي ځکه یوازانه اهداف دا ده چې افغانستان هېڅ وخت باید د پاکستان سره نږدې نه شي او افغانستان د دې ستراتیژي چې هم کوي کله چې د هندوستان سره دی جګړه کوي یا مخالفت کوي نو افغانستان دا استفاده کوي په دې خاطر باندې د دې امکان نه لري چې پاکستان هر هر ناسته وشي هره خبره چې ی وکړه صادقانه نه ده خلکو د افغانستان ته امتحان ورکړی ده زه فکر کوم چې د افغانستان خلک هم تر دې نه غولېږي او یو افغانستان حکومت هم چې داسې جنزیر غني جغدر غني دا خبره وکړه دا د رښتیا خبره ده هر څه وایي څه غواړي هغه خو نه شي ویلی چې زه دا شی غواړم دا خو خپل اهداف په پټه کښې ساتي او د خپلو اعمالو په واسطه یې پیدا کوي نو ځکه د دې دیوانه غواړي ځان وباسي او دنیا ته وکړي چې پاکستان او سوله دوست مملکته او جګړه نه غواړي
په هېواد کښې دننه هم بحران روان دی او جنجالونه موجود دي چې د دا تروریستي پیښو نه وروسته مظاهرې وسولې او په دغه مظاهرو کښې بیا نفر ووژل سوله بیا د اعتراض په نامه خیمې جوړې کړلې چې اوس هم یو خیمه یا دوې خیمې پاتې دي او بیا هم دی دولت ته ګواښونه کوي چې باید دی خواستې ومنل سي ستاسو د نظره د دغو پیښو اصلي عاملین څوک دي او دولت څه ډول برخورد باید هغوی سره وکړي
مسول خلق خو د دې کامل مالي دي دا خو یوه ډله ده یوه تقله ده چې یو وخت یې په قدرت و کابل کښې شور کاوه چپول یې کاوه ځمکې یې په لاس واخېستې کورونه یې واخېستې اوس یې هغه کم 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 شوي دي هغه یې له خولې وتلي دي دوی بیا کوشش کوي چې د دې د دې د اعمالو په واسطه یو څه لنډه غړي دي او څه دغه اوباسان دي او څه د هرته کونریان پکې وي دوی په افغانستان کښې غواړي چې دلته یو ګرجبي مابین ته راولي چې خپل قدرت لاسته راولي دوی په دې کښې نه ګرځي چې په افغانستان کښې جګړه ده جګړه نشته د دوی هدف فقط ژبې زده کول او نور کوم هدف نه لري د هغه خلک معلوم خلک دي د دوی اعتراف چې هغه احمدیا مسودي چې هغه له دندې لري او دغه دغه صدران دی چې هغه یو مسلک سړی ده دغه نور د دې لپاره د خپل قدرت او د چودې چپول په خاطر باندې دغه کارونه کوي په دې کښې ملت نه وو په دې کښې خلک نه وو په دې کښې یوه ډېره وړکۍ ډله ده منتها ده څه ده چې غوري په حکومت کښې د یو څه ده حمایګر لري چې دا د شمالي کلواله ده په حرکت کښې دا حمایګر لري د دې له خاطره حکومت ده چې شدیدن عمل نه کوي دا یوه خبره دویمه دغه مابین کښې تصادم چې اوسو دغه تایرونه اول خو د دوی له خوا نه شروع د دوی له خوا نه شروع شو دوی خلچې درلودې په مظاهره کښې په پولیسانو باندې تیږې وورولې په جایدادونه پرې باندې وکړې بیا اوس څه چې ریاستي جمهوري ته ننوځي نو دا خو د پولیسانو حق وو دا خو نه پېښېږي چې هم به په ده باندې سایب کوي هم به د ریاست جمهوري ته ننوځي هم به دولت ته دی وخت پېښېږي او پولیسان به بیا ورته ولاړې ده رالې سوي هوایي ډزې وکړې دوی بیا پاس موټر را وایست اما دا ټولې خبرې دوی سپتوي دا رالې فیسبوکوک دي خلکو لیدلي دي دا ټول شیان موجود دي ولې دې شلی ده دا دوه حکومته دي که دا یو حکومت وو د دې مسلې ډېر ډېر اسانه ویستل کېدې اما دا دوه حکومته دي چې چېرته رئیس جمهور غني دوی په شدت کښې دي هغه د دې په مقابل کښې بیا وایي چې ډیموکراسي نسته او ازادي نسته خلک له مظاهرو نه منې چې درالې چې دا مظاهره نه وه دا علمي یوه جګړه وه د دې نه دوی د کودتا ته خو په دې باندې دوه سره حکومت ده او دوی دوی یو د بل تنهایې ته ناست دي کنې حقیقت خبره دا مظاهره نه وه او دویمه خبره ده زه دا خیمې چې تاسو ګورې دوی چې څه وی په دې خیمې چې تاسو باور کړئ غیر یې له پولاریانو غیر یې له ترهګرو دوی هم د ترهګرو نه بتر خلک دي دا په کښې ناست وو نو داسې یو حالت د افغانستان ته دوی راوستلی دوی غواړي چې دغه ډیموکراسي دغه شیان به کوي داسې هغه ثابته قدرت دوی ته ورسېږي په دې خاطر باندې دغه بدبختي چې راغلې ده په دې خاطر باندې دا د مخالفینو په ګټه ده او طالبانو تقویه کړي هم دي له یوې خوا دوی خلکو ته نارې وایي چې ولې طالبانو ته ورو وایي له بلې خوا په ترکیه کښې د همدوی نمایندګان به طالب سره غږېږي دا دوی دغه د دوی هدف د افغانستان کښې شر ګډولي همېشه او دوی افغانستان کښې امن نه غواړي مګر د افغانستان دولت او خپله رئیس جمهور په دې ځای کښې ضعیف عمل کوي ضعیف عمل یې نه کوي هغه اشخاص چې واقعا له ځانه دفاع کړې وه او دا د دوی دنده وه قومندان امنیې ګارنیزین د کابل قومندان امنیې خو دا دنده وه چې له خپلو سرمانانو دفاع وکړه له ریاست جمهورې او غودې هغه ته ورکوي دا هم غیر قانوني ده
دا چې څارنوالي اوس د قومندان د ګارنیزون او د لکه تاسو چې وویل د کابل د قومندان دندې ځنډولي دي آیا ستاسو د نظره د کم فشار په اساس دی او څارنوالي به په دې کښې ستاسو د نظره څنګه د وکړي چې په داسې حال کې چې لکه تاسو چې وویل دوی مسؤوله نه وه
څارنوالي به چې هر څه کوي اول خو د دوی حق د څارنوالي دی ژبه دا نظامیان خلک دي څارنوالي نظامي موجود دی ده قانون دې ته یو کمیسیون دی ویستلی وو چې دې کمیسیون دواړه خواوې څېړلي وای هم دا خوا هم په دې کښې چې د هغو چې یاره مصالح خلک وو او په فیسبوکو کښې لیدل شوي دي په خبرو کښې م واضح دي ویلي دي چې څوک چېر صلاح لري هغه مخته را شئ دا ټول شوي دي دا بیا د اول ټول څېړل شوي بیا دوی معرفي شوی څارنوالي ته مګر لپاره دې دي چې د دوی حامیان دي د دوی حامیان فشار اولي په رئیس جمهور په دې باندې او دې ته لمن وي د کابل ښار کښې ټول ښارونه بند وو د په دې کښې حتی داسې فضایې وشوې چې حتی ویل کېږي په خلکو ډېر زیات لغه راغلی خلک په لاره کښې شفاخانې ته ونه رسېدم نه شو دوی مجبور دا یو کار یې وکړي اما دا غیر قانوني ده سبا ځان د رئیس جمهور څوک دفاع نه کوي د ریاست جمهور به څوک دفاع نه کوي او څوک چې دفاع کوي څارنوالي ته معرفي کوي ګران دا غیر قانوني ده غیر اصولي ده رئیس جمهور په دې کښې بیا فکر وکړه او څارنوالي حق دوی ډېر نه لري چې دوی نه تعقیب وکړه ځکه هغه ډګر جنرال ده هغه ولې جنرال ده دلته نظامي دا نظامیان دي نظامیان باید دوی نه تعقیب وکړه پوښتنه وکړه درغیر ځي سر قومنداني باید یو کمیسیون وټاکي چې دواړه خواوې کېږي د دې خونه فنلی سي د خاص د لیک افکار ورته د خاص د لیک افکار او ته د افکار راولې چې د سری اته جمهوریت باندې عملته او ماري باندې څنګه د جمهوریت یاته د جمهوریت واسي وخت ته خو قدرت او مسؤلیتات د شان دغه د څه کار کړي جرم نه وکړي
د دغه بحران د ختمولو د پاره یو تعداد په دې نظر دی چې لوی جرګه باید رسی ولسمشر ویلی چې اجماع باید رسی ستاسو نظر د حل لارې بچوي آیا لوی جرګه به وي یا اجماع وي نورې کمی لارې
دا قانون فائده هم نه لري او نه نتیجه ورکوي د خلکو وخت هم ضایع کېږي حکومت قادر ده حکومت قدرت لري که غواړي له خپل قدرته باید استفاده وکړه هغه چا چې دا دغه مسایلو ته لمن وهلې ده هغه چا چې د خبرې شي دغه کې نارې کړي قانون د تعقیب شوی تعجیز کړی دی ورته دولت د تعقیب شوی دي هغه چا چې فایزونه کړي که هرې خوا نه وي کمیسیون وټاکل شي وتړل شي ونیول شي په جزا ورسېږي او خپل حکومت او قدرت خپل ثابت کړه دلته خو نه ډیموکراسي خو لاندې شوی ده او نه د چا حق نه خو لاندې شوی ډېر وړه کوي دله ده چې هغه هم راجده شوې ده د انشا په تحریک باندې دا باید وڅېړل شي ملت ته معلوم شي چې دغه خلک خاین او صادق ورته معلوم شي دا ډېر یوه ښه لاره ده اما دا که اجماع راوغواړي دا به اجماع وڅوریاوي بیا لویه جرګه به څومی اخته وروسته رارسېږي او په مقابل کښې به همدغه حال وي یعنې د خپل حکومت آیا د دې خلکو د ساتنې وظیفه لري که نه د خلکو کابل دی کابل کې 2 میلیونه خلک ژوند کوي او ټوله دایره 100 نفره نه وو دوی خو د کابل خلک خو دوی سره یو ځای نه شو په خپله هماغه یو څوک کسه وو یو څوک بادرسیل او باشان یو څو لنډغران او دغه په مابین کښې چې رشتې دوی خو خپله سره رشتې دي خپلې دښمنۍ سره دي ټولې خلکو ته معلوم دی
دا چې اوس دوی بیا هم په کابل په مرکز کې په ښار کې خیمه درولې ده او مرکزي خیمه وایساتو وایي تر څو چې زموږ غوښتنې ونه منل سي بیا هم دا ته دوام ورکوو ستاسو د نظر د دې د غوښتنو په اړه باید دولت څه وکړي چې عامه خلکو دغه مشکلات چې اوس موجود دي دغه حل سي
ګوره د دې غوښتنو خو غیر قانوني دي رئیس جمهور دې ایسته شي عبدالله دې ایسته شي مدیر پلانه دې ایسته دی څوک راولي د دې بدیل څوک ده امام دولت حق لري چې د خلکو له حقوقو نه دفاع وکړه د 2 میلیونه خلکو د کابل نه باید دفاع وکړه دا خلک باید په جزا ورسوي دا خلک به بجلیل شي دا خلک به میخانې ته لاړ شي چې نورې عبرت ترې واخلي دا داسې نه دی چې سل کسه غواړي د 2 میلیونه سرنوشت تعین کړه او دا هغه زمانه را په یادوي دغسې دغې ډاکتر نظیر چې سکوت وکړه او دوی مابین ته راغلې یوم کال کښې کابل لیکي چې شور شو دا چپول ډېر خلک دي او حکومت که دا کار ونه کړه او دا اجماع ته ودرېږي دا لار اوږدېږي نو دې نه نور خبرې جوړېږي دا د خلکو په سرنوشت باندې بازي کوي دا درسته نه ده زما له نظره حقیقت هم درسته نه ده حکومت مسؤلیت لري د خلکو په مقابل کښې لاره د هېڅ چا نه ده څوک حق لیدې او دا په کومه مظاهره کښې چل دی چې خیمې یې درولي حکومت باید د دې خیمې د سولولو دپاره جدي اقدام وکړه دوی چې مظاهره کوي بیا دې کوي او دوی سره څوک نه شته په کابل کښې دوی سره دا 15 ورځو کښې خلک چې کم شو بیا د هغه جامع مدرې کښې دغه کړې وه مظاهره کړې وه هماغه ټول ترې ووتل دې دي چې دوی دغه هدف غیر قانوني دي او غیر انساني دي
همدارنګه د فساد په اړه په خاص ډول په وزارت داخله کې زیات تشویشونه موجود دي چې خپله ولسمشرم په تېره ورځ په کنفرانس کې هم وویل د هغه در مخه هم وویل چې زیات فساد په وزارت داخله او وزارت خارجه کې دي ستاسو د نظر اول د دغه فساد علتونه څه وه په وزارت داخله کې او دوام دا چې څه ډول یې مخنیوی کېدای شي
فساد سببونه خو درې دي اول خپله امریکا چې خپله دلته پیسې را وړي خلکو ته یې ورکړې موالې را وړې په ځکه یې واچول هر چا چور کړې یې وړې نه چا قید کړې نه چا محاسبه وکړې نه چا حساب کړې هر چا په خپل لاس باندې خلک په فساد اموخته دویم فساد دا اوس چې خپله دغه وزارتخانه کښې دغه وزارت داخله ده چې وزارت خارجه وه خپله دغه رئیس جمهور داسې اشخاص اساس چې هغه دي په پیشنهاد ته دوی منظور کړي چې هغه ټول د دوی خلک وو فساد اخته خلک اختلاف بدی که ملامت اختلاف بدی که خشور لری شو ولی در چوره نوید که ولی کمیسیلی پایین نید که پیه داخل چه مقرره گیدی که و تو پا اساسی به خبر از خلق پیشو مقرره گید به خبر از خلق وستی مقرره گید مگر تی اقدام نکیلی وان از زفتی همدا چې وزارت خارجه کې دا وزیر خارجه په خپله بله رضانی دی د پلار په نامه وزیر داخله سره بین الملاقات وزارت داخله دی او دوی باید دی منظور کړی وی دا که عبدالله ورته پیشنهاد کړی دی باید واضح ورته ویلې ملت ته شریک کړی چې وروره دا سړی د وزارت داخلې نه دی دومره وخت کې خدمت وکړي غیر چې مخالفت د دولت کې واقع شي او خپل اشخاصو افرادو مقرر کړي په سفارتونو کې په نورو ځایو کې او نور کوم کار نه ده کړی اوس هغه جمعیت هم داسې کوي خبرې هم کوي اوس اعلانونه هم ورکوي او دی خپله هېڅ لیاقت یقین نه لري دی دی خپله دغه تحصیل نه لري چې هغه وزیر خارجې دا دې د خپل قصور نه دي د خپل خپله رئیس جمهور ده دی باید په جدیت باندې ودرېږي او اصلاحات دغلته راولي او جدي اصلاحات راولي ځکه تاسې ګورئ چې د قوتونو د خارجي قوتونو قومندان هلته ډېر څه داس په دغه وزارت کښې وزیر د غوایاته مجبور وزیر داخله وبخي مجبور کړي دغه خپله ویل چې هو دلته دغه کارایي خلک نه دي اهل کار نه دي لیدرشپ رئیس ده مجبور یې که مې هغه سړي که دا خبر نه کړه دا نه کړي اوس رئیس جمهور ته لازمه ده چې وخت خپله وزیر داخلې دا اقرار کړی وګرځي دلته پاک اشخاص ته د دې خپله په احتیاط کښې یو شلو شپږ جنراله په احتیاط کښې دي لایقترین خلک دي مؤثران ډېکړي دې را وغواړي دا د حل کړه دا خو مشکل نه ځای چې نه ډارېږي
همدارنګه د وزارت داخلي د فساد په اړه تاسې وویل چې د دغه عمده علتونه خپله په وزارت داخله کې د فساد چې څنګه را پیدا سو یو څه روڼا واچو
د خبرې داسې فساد هلته وادهتوی چې یو د ټول قدرت د یو قوم په لاس کښې ده ټول قدرت دغه په لاس کښې ده رشوت خوري دغه باندې رشوت مقررېږي په واسطه مقررېږي د سواد جنرالان په کښې دي د چا د خپله ولسي ژبې د بعضې ورور هلته رئیس ده د بعضې زوی هلته رئیس ده همدغسې د بعضې زوی دغه څلور کاله نوکري نه کوي وخت جنرالي اخېستې دا شیان چې ونه څېړي دی دا فساد نه شروع کړی سبب د فساد دغه خلک شوي دي چې دوی زورواکي دي دوی سالاران دي خپل خلک هلته مقرر کړي دي وخت چې خپل خلک یې مقرر کړي خو فساد باندې فساد نه کوم نل آسمانه را لوېدلی او بل نل ځمکې را شل شوی دی اشخاصو افرادو کښې اشخاصو افرادو معلوم دي یا د دې ته څه کښې تصمیم ونیول
په افغانستان کې د اوسني وضعیت د حل دپاره مجموع کې سیاسي ګوندونه او دغه شخصیتونه ستاسو د نظره باید څه وکړي چې وکولی شي یو سیاسي حل لاره په افغانستان کښې را پیدا شي
اول خو په افغانستان کښې ګوندونه نشته دغه ګوندونه چې دي هغه ټول په قومي لحاظ باندې راغلي په صنفي لحاظ باندې راغلي په تنظیمي لحاظ باندې راغلي فقط په افغانستان کښې دوه ګونده واقعا چې سراسري و چې هغه یو د وطن ګوند و چې هغه رښتیا سراسري و چې ازبک و تاجک و هزاره و هر څوک چې ګورو په یو ایدیالوژي را ټول شوي دي او یو د افغان ملت ګوند و چې هغه هم پرې ایدیالوژي را ټول شوي و هغه هم سراسري و درته هغه پښتنو پورې تړل مګر هغه څه نه و هغو دي هغه یو ایدیالوژي درلده نور خو چې دي هغه ټول هېڅ شی نه لري مازې په نامه د جهاد را ټول شوي یا په نامه د دې را ټول شوي یا د هغه یا د قومي یا د دې مسایلو مذهبي باندې هغه ګوندونه نه دي هغو دې تصمیم نه شي نیوی فقط دغه دوه ګوندونه که چېرته د دوی وکولی شي هلته رایې ودرېږي او خپل هغه سره راټول کړه او منظم شي دوی کولی شي چې یو ایدیالوژي لري یوه لاره لري او دغه چې سراسري ګوندونه دي دوی تصمیم نیوی شي اما نور خو دوی تصمیم نه شي نیوی هغه ټول د خپلو ګټو په خاطر دي دا ګوران هغو دې نه شي حل کولی خزانه څوک چې حل کولی شي هغه خپله امریکا او ناتو ده که وغواړي چې ترهاګر له ځای نه هېڅ شي ترهاګر له ځای نه لاړ شي او یا دې وطن ته را شي بیا معلومېږي چې چا بل شته یې چا نه شي
د حکمتیار راتګ پر دغه اوسني وضعیت باندې چې دا اوس دی فعالیتونه کوي چې په مجموع کښې سیاسي ډلې سره راټولې کړي او وایي وایي سوله باید را شي د سولې پروګرامونه مخکې کړي دي تاسو د ده په اړه څنګه نظر لرئ
اول خو دا دسه یم چې دغه مظاهرین چې ګورئ دا د شمالي کلیواله چې ډېره ناقراره ده او ډېر دغه کارونه کوي دا د حکمتیار په مقابل کښې دي دا ټول د خلکو ته واضح ده ځکه په اوله ورځ دوی مظاهرې د حکمتیار په مقابل کښې شوه د کابل یې تر اکېټو ویشتلی دی کابل یې وران کړی دوی لکه زه نه ده وران کړی خیر مونږ خو بېخي بې طرفه خلک دي چې بې طرفه قضاوت کوي اوس حکمتیار د سلو په باره کښې چې نشي کولی. البته نارې وهي، البته کومکونه به ور سره وکړه. یوه خبره یې ډېره مهمه ده، هغه یې دغه وه چې زه دې سره ډېر ډېر موافق یم په دې خبره یم. د ده ویلي چې د نظام رنګول څوک حق نه لري چې دا نظام د بین که نظام د بین نه را ځي، نو دا فکر ده چې په افغانستان کښې به د وینو سیلاب روان وي. دا خبره د دې دقیقه خبره ده، سمه خبره ده. ده د نظام ملاتړ وکړه، دا ډېره مهمه وه. دویم چې ده دا خبره وکړه چې زه د سولې له خاطر راغلم، دا مې یو څه تاثیر لري. رښتیا هم په کال کښې چې خلک هلته راټولېدی وایي چې رښتیا هم وایي چې سولې په لاره کښې به کوي. ولې داسې دی سوله راولي؟ سوله بیا د افغانانو په لاس کښې نه ده. افغانان سوله نه شي راتلی. د سولې کلي امریکا سره ده، پاکستان سره ده، ناتو سره ده.
اوس یې د سولې په اړه د طالبانو سره بیا خبرې شروع شوې دي، مثلا د روسیې د خوا څخه، د چین د خوا څخه، همدارنګه دولت دا دې بیا اعلان ورته کړي چې دا مؤخري چانس دی. ستاسو د نظره طالبان به د سولې خبرو ته حاضر سي؟ او په قطار کښې هم پر دې باندې فشار دی چې باید خپل دفتر یا وتړي یا خبرو ته حاضر سي؟
خبره داسې ده چې طالبانو سولې ته حاضرېدل معنا د پاکستان سولې ته حاضرېدل دي. ته وایي چې د افغانستان دولت داسې مستقل دولت ده او دوی د مشورې د امریکا نه یو کار کوي، هم دروغ ده. او که وایي چې طالبان هم دوی د مشورې د پاکستان نه څه کولی شي، دا هم دروغ ده. دا امکانات یې نشته تر هغه پورې چې دغه دوه دولتونه دا ونه شي کولی سولې خبرې په دوی حاضر نه کړه. زه څوکې نه شي حاضرولی او نه حاضرېږي. او دا اضافي خبرې دي چې د افغانستان دولت ښې اضافي خبرې دي، د نورو ښې اضافي خبرې دي. طالبان به هېڅ وخت تر دې چې پاکستان سوله ونه غواړي، پاکستان هېڅ وخت سوله نه کوي. او طالبان هېڅ وخت خبرې ته نه حاضرېږي.
پس نو اخر سوال زما دا دی چې ستاسو د نظره راتلونکي کښې به د دغو ټولو ګواښونو په موجودیت کښې او همدارنګه دغه مشکلات چې تاسو یادونه ورته وکړله څنګه وي ستاسو د نظر؟
فقط یوه خبره شته چې افغان ولس او په رښتیا افغانان اول درس د دې وکړه چې دوی باید واحد شي، خپل اختلافات له بینې ایسي. او داسې مهم اختلافات هم نه دي، دا په یو څو نفرو په مابین کښې دي. نه تاجک د پښتون دښمن ده، نه پښتون د تاجک دښمن ده. دا هغه سیاستداران دي چې د خپلو ګټو دپاره، د خپلو جیبونو دپاره دا خبرې را پورته کړې دي چې دا ملت واحد شي، ملت خپله راجک شي، ملت خپل په انتخاباتو کښې هم خپل واقعي استازي وټاکي. ریاست جمیل کښې هم داسې اشخاص ورته راوکړه چې هغه وکولی چې افغانستان اداره کړه، افغانستان ته وحدت وغواړي، یووالی وغواړي. یا دغه یووالی کېدی شي چې هم په پاکستان فشار راشي، هم په امریکا فشار راشي، هم په نورو فشار راشي. خپله دغه مملکت چې یو شي، هلته بیا هر څه کېدی شي. او که دغه تفرقې موجودې بیا دا حال به روان وي، چې څو کله به روان وي بیا دا نه معلوم نه ده.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي جنرال عتیق الله میرخیل، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم. مننه، خدای پامان.